سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبا په رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې باندې کتلې اوریدلې شي. مجله په خبرونو پیلو. د العربیه هوایي شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنی بیا پیل کړي. په شارجه کې د متحده عربي اماراتو د شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربیه شرکت اجرایوي رئیس عادل العلي ویلي چې د مسافرو ته د خو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. العربي هوایي شرکت کابل ته ډېر ژر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تېره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړي. العربي هم لکه د نورو هوایي شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د دې هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایي شرکتونو ترمنځ سیالۍ زیاتې او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل ایکس باندې په خوند ټویټر کې لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد سنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اسازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګ ویلي دي چې دواړو لورو له تاجکستان افغانستان ته د 500 کیلو واټا بریښنا د نوو موزو د غزولو پر مسلې هم خبري وکړي. اول چې ویدي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړه. له تاجکستان د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو قرارداد داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په روان جمع کې د بریښنا له ډیرو پارچاوي او شکایت کوي. افغانستان په وروستي او دوه لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډیره بریښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارد کړې ده. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وای پوخنۍ صدر اعظم نواز شریف په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دند ترسره کړي او لکه د نورو صدر اعظمانو په څیر هیڅ یو نه ده بشپړه کړې. په لندن کې له څلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. نوموړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته برائت ورکړ. د محکمې دی فیصلې نواز شریف د پارلمان دی وی څوکۍ لپاره د نوماندۍ وړ وګرځاوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالۍ نن د دسمبر په 8 ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 250 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید. هغه 28 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف دین اشرف هم د لوبې په اروستۍ برخه کې درش پته نسودل منډي وکړي. د افغانستان لپاره په توپچونه کې فرید احمد ملک او زیو رحمان اکبر دریدری، قیس احمد او اشرف الدین دوه دوه وکټي واخیستي. د دې لوبلړۍ په نوې لوبې کې هم افغانستان د 9 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه لوبډلې تر دې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د درې نړیوالو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. تاسو خبرونه واریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واریدل او کتلای شئ. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي وړاندې به یې درته په راپور کې ووایو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنیو یوه یې په مخدره توکو روږدې ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو. د هغو نجونو کیسې او ویر به هم در سره شریک کړو چې لزده کړو محرومې دي. په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. په دې اړه به هم را سره راپور واورې وګوري چې د مطالعې په وخت کې څنګه د خوب مخنیوی کولای شو. در مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د میر احمد صافيه او قاپي کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د رسنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډیریدو اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه جلا راپورونو کې لیکي په روسیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر رسنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې د نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې یې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې سپتمبر له درېیمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدید د نفسي ناروغۍ چې د یونیسف له قوله شاید له امله یې ژمی وي مخ په ډیرېدو ده. یونیسف زیاتوي 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدیدې ناروغۍ 1,200,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 82% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلي. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنیدونکي کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغېزمن دي. دبليو ایچ او زیاتوي د دې میاشت کې نږدې 200,000 راستنیدونکي کډوال معاینه کړي چې د بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته دراستنه شوی او شمیر نږدې 4,000 تنه ښودلی چې 7,000 ښځې دي. د ادارې په 3 نوومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د رسنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چوای ټوله کورنۍ ناروغه ده.
زنانه چې دې یو د څه بيماري خاصه ده چې دې دا ځوان کور کې بيماري هم چې دې دا سارې خوګيږي زخمو باندې درد دې مونږ سترګو م پرتې کله سر او پرشيږي کله دا مخ سر او پرشيږي ما شمان چې دې ټول شنه بغل دې توخې دی ویو.
دا په تاسو حال کې چې د طالبانو حکومت راستانه شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدی د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټي لوري راستنه شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو یونیسف د ماشومانو د ساتنې صندوق او هم د رنګ د خړو نړیوال پروګرام دوه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې و چې له پاکستانه د راستنه شو افغان کډوالو ترمنځ د ساري ناروغي او هم د رنګ د تنفسي ناروغي او پیښې زیات شوې دي او دوی ورته اندېښنه څرګنده کړې و. نن د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد يرغل څلور تلويختمې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې طالبان حکومت ویلامی کې دا ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون لنډې غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ختم وکړي. ورزو نور جزئیات د دغه ورځې پاړه باندې چې دا کوم ورځ وا په کوم کال کې دا ورځ رامنځته شوه او پایلې تر اوسه پورې افغانان څنګه یو کنه په دې راپور کې وروګورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پوځي يرغل د دې هیواد د 40 کلنې غمیزي پیلامه و. د طالبانو حکومت نن د دې ورځې د غندنې په پار یو غونډه رابللې و چې لوړپوړو طالب چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي دغه غونډې ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول وویل د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ او په دې ورځ د هغه په وینا د علماو استادانو محصلینو او ټول افغان ملت قتل عام پیل شو. هغه څه چې د دې ورځې پلویان ردوي او ادعا کوي چې له دې ورځې وروسته د طالبانو په ګډون نور حکومتونو هم د افغانستان او افغانانو لپاره څوکالي رانوړه او افغان وژنې دوام وکړ. نن د جدي یا مرغوم شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. دغه ورځې په اړه د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان تقریبا په یوه خوله دي او دا ورځ د افغانستان د لسیزو جګړو پیلامه بولي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لاملونه داسې راشمېري.
داخلي اختلافاتو په هغه وخت کې دننه په حزب دیموکراتیک خلق افغانستان کې دویم امریکا دا غوښتل چې شوروي دې افغانستان کې داسې یو ځای کې راګیر کړي چې هلته دوی وشي کولی چې د ویتنام د جګړې غچ هغوی نه واخلي او همدغه کار هم وشو.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړو. د حفیظ الامین حکومت یې ړنګ او د پر ځای ببرک کارمل واک ته ورسوه. خو له لنډې مودې وروسته د افغانانو وسله واله مبارزه پیل شوه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د شاوخوا یو میلیون افغانانو له وژلو وروسته د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال له دغه هېواده ووتل. د راپورونو پر بنسټ په دې جګړه کې د شوروي اتحاد لږ تر لږه سوار لزره پوځیان هم وژل شول. مورخین وایي د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو وروستي مشر جنرال ګروموف چې کله له افغانستان تللو د امود سین په غاړه او د افغانستان سره په پوله یې په خپلو شونډو ترخه مسکا وکړه، داسې مسکا چې د یو مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
و مریدل چې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره وه. د افغاني شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1968 کال د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الامین په مشرۍ نظام ړنګ او د نهو کلونو په موده کې په دې هېواد کې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او میلیونونه افغانان زیانمن کړل. تاسو کولی شئ د دې موضوع په ارتباط باندې د ازادي راډیو نشرات ازادي راډیو پر وی پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده هلته مو موي.
دا ازادي راډیو ما خمنۍ خبری مجله ازادي راډیو څلر وشتا
په هم افغانستان کې پات کیګو. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر وايي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ ده. یا دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه د راپور خبرولو سره ویلي دي چې په هرو دریو کورنیو کې یو له مخدره توکو زیانمن شوی دی. بیکاری او د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل شوی دي. ارزو عبیده سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د مخدرات توکو او جرمونو دفتر یو ان او ډی سی وایي چې افغانستان کې له هرو دریو کورنیو یوه کورنۍ د مخدرات توکو تر اغېز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدرات توکو د استعمال له جدي ستونزو سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر پر 28 نیټه یو راپور خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی د 2018 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدرات توکو استعمال له خطر سره مخ او یا هم د مخدره توکو د استعمال کوونکو شمیر 4000 کسانو ته رسیدلای دی. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% چې 15% او یا هم د 15% کم عمره ځوانان پکې ګډون لري دوی له مخدره توکو سره مخ دي، چې له دې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو له تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوس لري چې د مخنیوي لپاره یې باید خورا مهمې هڅې وشي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډیری افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي، له خپګان سره مخ دي چې دا د مخدره توکو باندې د روږدې کېدلو یو له عمده لاملونو څخه دي. یو شمېر خلک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیکاری او د دوی اقتصادي فقر د دې لامل شوی دی چې خلک په مخدره توکو باندې روږدي شي. په کابل کې یوې مور له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړه چې خاوند یې لبیکاری ورستا البته د طالبان له حکومت ورستا دای له دند ګوښه شوی دی او اوس نو موړې په مخدره توکو باندې روغ دی دی او یادونه کوي چې دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. همدارس په کابل کې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس کاغلی منقاد له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې د اقتصادي ستونزو له کبله او همداراز له رواني او د په افغانستان کې د شته فقر او له بیکارۍ له امله خلک ډیری په مخدره توکو باندې روږدي کیږي. ښاغلي منقاد یادونه وکړله چې د مخدره توکو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره ناسته پاسته ونه شي چې دوی له مخدره توکو سره روږدي دي. همداراز اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي توکو اسانه موندنه د دې لامل کیږي، د دې لامل شوی دی چې په افغانستان کې د مخدره توکو باندې د روغدو کسان شمیر زیات شي او د مخدره توکو باندې د روغدي کېدل عمده لاملونه ګڼل کیږي.
ابي داس بوګمۍ و چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه باندې چې ویلي وو په افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یوه کورنۍ د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده، موږ سره جزئیات شریک کړه. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په سویل کې په کندهار کې یو ښوونځي کې دیرش بې سرپرست وړمنو نجونو هلکانو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. اته کلن آسیه چې 15 کاله وړاندې خپل پلار د تیر جمهوریت پر مهال د طالبانو د دغه حکومت د سرتیرو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی دی. د دې ښوونځي له ممتازو زده کوونکو ده ورزو په دې راپور کې د هغې نورو کیسه اورو.
د اتکلنې آسیې پلار 15 کاله مخکې د طالبانو او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. هغه اوس د کندهار په خصوصي ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې په وړیا توګه زده کړه کوي او د خپل ټولګي اول نمره ده.
یو نیم کال وم پلار مې شهید کړی دی. زه اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم. زه غواړم په هند کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
دغه ښوونځي دغه شان نویش نورو نجونو او هلکانو ته چې بې وزله او بې سرپرسته دي د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ځینې هغه ماشومان هم شته چې په خوایي کورنۍ پاکستان کې کډوالې وې او اوس افغانستان ته راستنې شوي دي.
افغانستان د استعدادونو څخه ډک دی، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاص څخه دغه فرصت د حقوقو زده کوونکو لپاره برابر شوی دی.
جګړه، بېوزلي او بېکاري افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې پر وړاندې لویو ننګونو شمېرل کېږي. آسیا اوس مهال د روښانه راتلونکي لپاره هڅه کوي، خو لکه دا لسګونه زره نور ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. هغه هم په داسې وضعیت کې چې طالبان له شپږم ټولګي لوړ ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلی دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخولو او غزولو خبره کوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د جګړې له سختېدو سره اندېښنه شته چې ښایي جګړه د لا زیاتې ویجاړۍ سبب شي. ورسو نوریاس نوري ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د اسرائیل د پوز لوی درسي زهرسي حلوي خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي. نو موړی دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سه شنبې ځمکني عملیات د غزې په مرکزي برخه کې د کډوالو ښاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخ د پوځي عملیاتو د غځولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښ هم زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښارګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور لمخې دا په وروستیو ولسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 15000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو دوه درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سهشنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون سهشنبه وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د تېرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
و موریدل چې په غزه کې د دې احتمال شته چې جګړه لا نور وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر په غزه کې له 1.5 زرو اوخته دی. او همدارنګه ځینې اسرائیلي جنرالانو ویلي دي چې د دې احتمال شته دغه جګړې میاشتې وغځیږي. اوس هم ورځو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشئ؟ په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې نن په دویمې غیر رسمي سیالۍ کې وتوانېده چې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دې سره افغان لوبډلې دغه لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټله. په لومړۍ لوبه کې هم افغان لوبډله بریالی شوې وه. نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې شرف الدین اشرف او بهیر شاه محبوب نیمه سلیزې ووهلې. بهیر شاه محبوب په لومړۍ لوبه کې هم تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی و. د افغانستان د 250 منډو هدف په ځواب کې بیا د اماراتو لوبډله په 450 منډو وسوځېده. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فرید ملک او ضیا اکبر درې لوبغاړي وسوځول. دغه راز قیس احمد او شرف الدین اشرف بیا یوازې دوه لوبغاړي له مخې لرې کړل. د دې سره دغه د غیر رسمي لوب لړۍ پای ته ورسېده او افغانستان به د اماراتو پر وړاندې د رسمي شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 29 نیټه پیل کړي چې درې سیالۍ به سره ولوبي. خو لا د دې سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ ادارې خپل نوملړ نه دی اعلان کړی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په تر پایه هم احتمال لري چې دغه نوملړ خپور شي او که نه وي نو سبا به دغه نوملړ خپور شي. خو د یادو سیالیو لپاره ویل کېږي چې لوړاندې لوبغاړي اماراتو ته رسیدلی دي، یوازې اعلان یې پاتې دی. د هندوستان او سویلي افریقا ترمنځ د ټیسټ لوب لوبلړۍ هم پیل شوې ده. د هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ بشپړ کړې ده چې دوی د کیل راهول د سلیزې پر مټ 245 منډې وکړي. افریقي ته بیا کګي سوراباډا 15 لوبغاړي وسوځول. اوس د سویلي افریقا پاړۍ جریان لري. د لوبې په دویم ورځ چې 194 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځولي دي. او د پاکستان او آسترالیا ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبی دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. آسترالیا 313 منډې کړې وې او پاکستان بیا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 104 منډې کړې دي. د پاکستان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي بایللې ده او دغه ټیسټ لوبه نو درې نورې ورځې هم لري چې پایله ورکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره یې هم خبر کړل.
په نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
ځینې کسان چې کتاب لولي نو خوب ورځي، د ځینې نورو لپاره بیا دا کتاب لوستل داسې وي چې زړه یې ورسره تنګي. خو دا چې په هالنډ کې دې موضوع ته څنګه حل لار پیدا کړې ده، ورځو په دې راپور کې جزئیات اورو. ګورو
ورزش، انرژي او کتاب لوستنه جمعې تود ځای او د مطالعې لپاره د سکون او آرام نه ډک چاپېر چل. دا هر څه د نیدرلینډ یا هالینډ د اتری خار په مشهور کتابتون کې د سر د یو سیوري د لاندې راټول شوي دي. دلته نه یوازې د ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو پیغلې او زرمی په آرامه فضا کې کورنۍ وظیفه کوي، بلکې له نصابه بهر ډول ډول کتابونه هم لولي. د دې ترڅنګ دوی ورزش هم کوي او هغه هم په داسې یو سایکل نما شي چې د پیډل په برېښنایي لپټاپ، موبایل ټلیفون او ځینې نور برقی آلات چارجوي. سباستیان هم د هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې نږدې هر ورځ ورزش او مطالعه هم مهاله کوي. دی وایي دا ډېر خوند کوي چې وجود دې په حرکت کې وي او دماغ دې هم په لوستنه کې بوخت وي. د دې سره زما مازغه ډېر آرام وي. په پښو پیډل ورکوم، د دې سره مې کتاب ته توجه ځکه زیاتوي چې دا مې ویښ ساتي او خوب نه راځي. دا سایکلونه دوامدار پیډل وهلو ته اړتیا نه لري، بلکې برېښنا د ځان سره ساتي او د ضرورت سره سم یې کارونکي ته ورکوي. په دې بجلی د مطالعې میز او د دې شاوخوا بلبونه هم روښانه کیږي. د لویدیزی اروپا د دې وړوکي هیواد کتابتون دا ودانۍ په یو وخت کې مرکزی ډاکخانه یا پوستخانه وه، خو د کله راسي چې د کاغذي لیکونو ځای برېښنا لیکونو اخیستی دی، نو دا ودانۍ هم له ډاکخانې پر کتابتون اوښتې ده. هالینډ د سایکلونو له وجې نړیوال شهرت لري او د دې هیواد 18 میلیونه وګړي تر 30 میلیونو پورې سایکلونه لري. خو د اتری خار وګړي سایکل یوازې له یو ځای بل ځای ته د تګ راتګ لپاره نه، بلکې ورزش او زرغونې انرژي د لاسته راوړنې لپاره هم کاروي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. یو یادونه غواړم چې وکړم، د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو د مایکروفون ساسي پروګرام ده. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه سره همدارنګه جزئیات شریکې او هر ډول موضوع چې لرئ موږ سره کولی شئ په دې پروګرام کې ورباندې خبرې وکړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. اوس مرزو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پیران اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي 4000 روپۍ اخلي. تاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوي چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي؟ یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسکین خپل حق نه دی رسیدلی؟ وسلام.
نو نمیش کیریش دا دنجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو شوی دی. په نمیشتو کې یو قلم نه دی برکې شوی دی، وای امضا نمیشتو وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل پیصد ضرورت لري. درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې وسن د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د شزو مشکلات د شزو درمنن نارینه ډاکټران کوي. نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201.